پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د شکایتونو د کمیسون چارواکي وایي 14500 شکایتونه یې ثبت کړي او نن رسمن د شکایتونو د څیړلو بهیر پیلیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سلطان محمد سرور سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي، او د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د برید پلان څرګندوي. د خبرو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبرپاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شپېر ټولګټو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی ملګری دی. له بدخشانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي. د ترکیې حکومت په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د ترکیې د بیتلس ولایت ختیځ په وان خلیج کې شوې، او ویل شوي چې په دغې بیړۍ کې یو اویا غیر قانوني کډوال سپارو چې وی مړه شوي او نور یې ژغورل شوي دي. په بیان کې غیر قانوني کډوال د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش اتباع ښودل شوي. په دې اړه چې څو تنه یې افغانان دي، جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د رویترز خبري آژانس وایي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر 2013 کال کې 28500 غیر قانوني کډوال په ترکیه کې نیول شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په محل په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شویو سرتیرو شمیر 20 ته ورسېده. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې. په دې راپور کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي دي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي چې یو شمیر هندیان چې د کیرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شویو غړو کې د هند د کیرالا اوسیدونکي هم شامل دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسۍ میګ 29 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په له واورو پوښل شوې څوکې څخه لوګي خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې د راغورځېدل شوې الوتکې ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ به یې ژوندی وي که نه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسیدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ترابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې ترابلس یې په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه دی. اردوغان وویل چې د لیبیا منفی انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز کولی شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ ویب پاڼه آزادی راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبری خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ورسپارل شوو شکایتونو څیړنه نن رسمن پیل کړه. زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسون رئیسه.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن. البته در
دا شنواری څرګندونې به په ریپورت کې واورو. دا پام واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضیې دوسیه تر جدي څیړنې لاندې ده. د جلال آباد ښار ځینې دوکانداران وایي د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلندې د کار روزګار ګټه کوي. په دې به هم ریپورټ ولرو. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ کډوال اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ورسته له هغه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او بېلابېلو کاندیدانو ته وخت ورکړل شو چې د دې پایلو او په انتخاباتو کې د شوو ستونزو او درغلیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. زهره بیان شینواری چې د شکایتونو د کمیسون رئیس ده وایي تر اوسه پورې 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي او دا پروسه یعنی د شکایتونو د سپارلو پروسه پرون پای ته رسېدلې او نن یې رسمن څیړل پیل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره مننه انصب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې تیره ورځ د شکایتونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن د طبقه بندۍ پروسه د څېړنې په برخه کې پیل کیږي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان شینواری نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ټول 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې 14,200 د درې دېرشو ولایتونو پورې اړه لري د افغانستان، او دغه شان 2300 نور شکایتونه چې دي هغه د کابل په ولایت پورې اړه لري.
در حدود
16,500 د 14,500 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي. د دې شکایتونو له ډلې 14,200 په درې دېرشو ولایتونو پورې اړه لري، او دغه شان 2300 چې نور دي هغه په کابل ولایت پورې اړه لري. اغلی زهره بیان شینواری دغه شان وویل چې زیاتره ټیمونو شکایتونه ثبت کړي دي. په دې کې 8,000 شکایتونه چې دي د په ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم پورې اړه لري. دغه شان د صلح او عدالت انتخاباتي ټیم چې ګلبدین حکمتیار مشري کې 14,300 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت جوړونکو ټیم له 3,000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي، او د امنیت او عدالت ټیم چې رحمت الله نبیلی مشري کوي 15,000 شکایتونه دغه انتخاباتي ټیم ثبت کړی دي. د شکایتونو کمیسون وایي چې د قانون په اساس باندې دوی 15 ورځې څېړنه کوي. د څېړنو وروسته پایلې چې دی شریکي دغه پایلې ولایتونو ته لیږي، او په ولایتونو کې د کمیسونونو مسؤلین چې دي د شکایتونو د کمیسون هغوی دا اعلانې لاغین وروسته 3 ورځې نور وخت ټاکنیزو کمیسونونو ټاکنیزو ټیمونو ته ورکول کیږي چې کدوی د استناف غوښتنه کوي د خپل شکایتونو په اړه باندې هغه ثبت کیږي، او دغه وروسته د استناف هغه غوښتنه چې دوی کړې ده په هغه باندې بیا کار پیل کیږي. په ټوله کې 9,000 وخت دوی لري چې د قانون په اساس باندې چې په دې کې د غټول شکایتونه وڅېړل شي، او دغه وروسته د لومړنیو پایلو اعلان ته زمينه برابر شي. د دغه پاړه باندې د پمډیاړه باندې په نورو معلوماتو کې زهرا بیان شینواری د ټولو انتخاباتي ټیمونو نه مننه وکړه چې دوی ملک تر لگا په دې درې ورځو کې شکایتونه ثبت کړل او دوی سره شکایتونه ثبت کړل او ځمنه وکړه چې دوی به دغه شکایتونو ته په سم ډول باندې رسیدنه وکړي او پایلې به ملت سره شریک کړي. بلې انسه
مننه کوو اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه د شکایتونو د کمیسون د رئیس زهرا بیان شینواری دغه څرګندونو حال راکچوي. لږ تر لږه 14500 شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او دوی په طبقه بندۍ باندې کار پیل کړی دی او څېړنه یې پیل کړې ده. دوستانو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې له نږدې څارو او څه معلومات هم چې راځي له تاسو سره به یې شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وای په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي زورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ویل له څېړنو وروسته به ټولې موندنې له خلکو سره شریکې شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي زورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده او ډېر ژر به وروستۍ موندنې له خلکو سره شریک شي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څېړنو په ترڅ کې ښه پرمختګونه شوي خو د جزئیات له ورکولو ډډه کوي.
کار هیئت به شدت جریان داره.
د وی دی پلاوی کار په جدیت سره پر مخ روان دی او خلاص ترونه هم د موضوع اړوند شته. ټاکل شوی پلاوی تیرونی لوګر ولایت ته هم سفر وکړ او هلته د سیمې له خلکو سره اړوندو ادارو د چارواکو سره خبرې هم شوې.
اشخاص اطلاع دهنده از این موضوع گفتگو و صحبتای صورت گرفته.
د روان کال د اقرب په میاشت کې د لوګر ولایت مدني فعال موسی محمدی د یو شمیر رسنیو لاري ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې شاوخوا 1500 د کوونکو باندې د خوونکو لخوا جنسی تیری شوی. له هغه وروسته د افغانستان ملي امنیت ادارې مدني فعال موسی محمدی ونیو او د یو خبر پاڼه په خبرولو سره ویل چې خغلی محمدی پرته لاسونه دغه اداوي کړي. موسی محمدی له څو ورځې زندانی کېدو وروسته د امریکا سفارت د بخښنې نړیوال سازمان رسنۍ د یو شمیر مدني فعالانو په وساطت او د ولسمشر د حکم پر بنسټ خوشی شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته وسپارل شو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې دوی هم یو پلاوی ټاکلی او خپلې څېړنې پیل کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نظارت او ارزونې برخې مسول عالم عزیزي
د وی دی پیښته
باید په عادلانه ډول رسیدنه وشي او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي تر څو پراتلونکي د ماشومان څخه بیا داسې استفاده ونه شي. په لوګر ولایت کې د ماشومانو په اړه د خبر شوی راپور وروسته په ملي او نړیواله کچه خبرګون راو پاریدل او ټولو خو د دې قضیه د عادلانه څېړلو غوښتنه وکړه. اوس به ولیدل شي چې د لوی څارنوالۍ او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لوري ټاکل شوی پلاوی څه پیل تر لاسه کولای شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نه اوري. اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د ښار جوړونې او ارزی وزارت وایي چې تر دې دمه 40000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي رادیو ته وویل چې دا کورونه د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او بامیانو کې شامل کی.
ما میخوایم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و اینا از خدمات یک خانه شهری مستفید
میشه. تقریبا نصری زیاته کړه چې په لومړي ځل په افغانستان کې د ملکیت په سند کې د میړه د نوم ترڅنګ د میرمنې نوم هم لیکل کیږي. نوموړي وویل چې تر دې دمه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فرا او بامیانو کې 8000 غیر پلانی کورونه سب شوی او دغه کورونه ته هم د ملکیت سندونه ورکړل شي. دغه پروګرام دوه کاله وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر اساس پیل شو. د ښار جوړونې وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښاري کورونه غیر پلانی دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې په ترویجي او تولیدي صورت 1515 هکتار ځمکو کې زعفران کرل شوي او د تیر کال په پرتله تولید یې شاوخوا 22% لوړ شوی دی. د شمیرو له مخې هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، ارزګان، دایکندي او سرپل ولایتونو په ترتیب تر ټولو زیات تولید درلود. د زعفرانو تر ټولو زیات کښت په هرات ولایت کې کیږي چې 2000 هکتارو ته رسیدي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په روان کال کې په کابل، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس څلور مرکزونه تجهیز شوي او همدارنګه تر 2000 ښځینه او نارینه وو زعفران کارانو هم روزنه ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل موندنې ښیي چې سږکال د افغانستان زعفران کارانو له خپل کاروبار نه 20 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوې دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ډوب شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې ژر اقدام کړی او ګڼې ژغورلې. د دې پېښو جزئیات به عصمت څاروان درته ووایي. څاروان صاحب همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، یوه بیړۍ چې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان پکې سپارول او پناه غوښتونکي ول، د ترکیې د لویدیځ په یوه جهیل کې نن سهار وختي ډوبه شوه. ترک چارواکي وایي چې په دې پېښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ترکیې د بیتلیس والي ویلي چې د بیړۍ 40 تنه سپرلۍ ژغورل شوي او نږدې روغتونه او پناه ځای ته وړل شوي دي. په بیړۍ کې تر 70 ډېر کسان سپارول، او کله چې د بیتلیس ولایت عادل جواز شارګي ته نږدې شوه، په وان جهیل کې ډوبه شوه. البته د دې جهیل په شمالي برخه کې 15 تنه د پیښې په ځای کې مړه وموندل شول او 2 نور په روغتون کې مړه شول. دا پیښه د ترکیې په وخت د شپې په 2:30 بجې وشوه، چې البته د شپې 2:30 بجو ته سهار ویل کیږي. د والي دفتر وایي چې د پیښې ځای ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسېدې.
تر اوسه پورې د پیښې علت معلوم دی؟
نه، تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بیړۍ ولې ډوبه شوې او یا ولې پناه غوښتونکي د سړک پر ځای په بیړۍ کې د سیمې ته تلل. هغوی کولای شوای چې د موټر په وسیله هم لاړ شي. دا جهیل د ایران پولې ته نږدې دی، خو د ترکیې په خاوره کې موقعیت لري. انسب یو بل موضوع هم دا ده چې هر څه موده وروسته له ترکیې څخه د دې ډول پیښو خبرونه خبرې شي، او د دې یو غټ علت دا ده چې عموما ډیر شمیر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې سپری شي، قاچاقبران یې سپری، هغوی دغسې غواړي قاچاقبر د دې لپاره چې ډېرې پیسې وګټي. په کوچنیو بیړیو کې ډېر خلک سپری وي او نتیجه یې همداسې پیښې شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروانو چې ترې وامو ودل، په ترکیه کې یوه بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې ځینې دوکانداران وایي چې د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند دی د کار روزګار ګټه خوري. دوی وایي کاروبار اکثره په وړو افغانیو بانک نوټونو دی، خو دغه واړه نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په خپله بیان اخلي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کالدارو راکړې ورکړې وکړي. سارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی، او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیان اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم، په جویفس کې او پر قبرشي دوکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت دی او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان دي. په کالدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په لس روپۍ، که هغه په افغانۍ په پنځه روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار تاوان ده. په سراب د پنځه ګون په پنځه روپۍ اخلي، لس ګون په پنځلس اخلي، شلګون په دیرش اخلي او سلګون مثال په سلاتی اخلي او پنسي په نوي اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان ده.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم، او جو ایف کې مې تور غر په نوم دواخانه ده. دلته غټ ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټ او د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس موږ یو لس روپۍ باندې مثال مخکې شی خرڅو پنځه ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې موږ شل روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو، اوس په لس روپۍ ورکو، نو دغه لس افغانۍ اوس هغه شل روپۍ کلدارې موږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید ترنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلیږي، نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو له وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاوله وایي چې اوس وخت د افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاین حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یوه حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ یو روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه اوس ساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي، نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د څخک پاکو بوتنه لاسرسي او لککړو بونه استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار سیر مسیمو کې ترخیمو لاندې ګڼ وسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. ډاکټران چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاکو اوبو استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدلو یې روغتیا ته ګواښونه پېښ کړي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنگونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. د بوبل زړه خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایي ناروغۍ اخته شوې ده.
اوسېده دي دا ځان نه ډیرم راځي او چې څنګه وي خارخ کې د ځاړې ته بد حال کوي چې ځې دار سم خو سره په ځای پکې اس په مرز نه پیږي چې دا وایي
دا وای د دې لپاره چې ناروغي معلومه شي درې کلن لوري ولې په دغه ناروغي اخته شوی د خزینه ناروغي او ډاکټر مرزیه اسمت ته مه بوتله ډاکټر اسمت وای
استاسو بابا کنه دی دا خراب نوړ وبوچ تاسو چکی دا میکروبونه د نن کې ایستاو دي څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي
د ډاکټرانو په خبره د دغه خیمو زینی وسیدون کې د ناپاک او بو د کارولو لامل په جلدی یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوی دی زیاګل چې د کابل خار د چارې قنبر په سیمه کې په خیمه کې وسیږي په سو ناروغیو اخته ده د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي لدې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته زو ډاکټر وایي
ته تخریش میکنی کلام میشه بعد دیگه ته تخریش نکو درست است علاوه بر میتم
د پوستکی زینو ناروغی او ته فنگسی یا بکتریال وای چنور ته سرایت نکوي دغه ناروغی د ناپاک اوبو لکارونه او خاورو دړنه پیدا کیږي
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغی وخت شوه ده
مې رافتم ولنه
سنف 5 بده
خوانځي ته تللم او په پینځم ټولګي کې مې درس وایو دغه ناروغی راته ناسبی پیدا شو خوانځي ته نور لاړ نشوم ډاکټر تلاړم درمل راکړل او راته وویل کور او بمو پاکي وساتي
یو بل کورنۍ وای 15 کلن لوري د ناپاک او بو د کارونې لامل په څو ناروغي وخته او بل اخره څه موده مخکې مړ شو د کابل خار په خیمو کې د وسیدونکو کورنۍ او د استادو د شمیرو لمخې د دغه خار په چارې قنبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ وسیږي چې د سخا پاک او بو ته لاسرسي نه لري دغه کورنۍ وای اړ دي چې و بوشکه وب په سلو افغاني و پیری دوی له حکومت غواړي چې پاکي وب ور ورسوي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د خوست قومي مخور او مدني فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې دی ولایت ته د بیا رغونې او نورو برخو په ترڅ کې پاملرنه زیاته کړي نجيب الله خیل له خوست نه تفصیل راکړي
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي سره لدې چې د ولسونو او قومونو په همکارۍ په دې ولایت کې په نسبي توګه امنیت ښه او د قانون واکمني پیاوړې ده خو مرکزي حکومت ورته د بیا رغونې همدارنګه د کدرونو په ګمارلو او نورو برخو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې د چهارشنبه په ورځ قومي مخورو او فعالانو یاد غوښتنې د قانون حاکمیت د امنیت ټینګښت او د ټولنیز نظم په تامین کې د ولسونو ونډې تر سرلیک لاندې د غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي
فکر نه کوم چې په نورو ولایتونو کې دا حاکمیت او دا امنیت دلته وجود ولري په هغه کچه باندې چې نورو ولایتونو ته کتلای کیږي خوست نه دي کتلای شوي لکه د قدرونو په تقرر کې چې موږ خخه قدرونو لور خورتیا کسان لرو بیا رغونه کې ورته ډیر پام وشي په نوي پروګرامونو کې خوست ځنګړي پاملرنه وشي
مدني فعال فرید الله قربان وایي د دې پر ځای چې خوست د خامنیت او نورو ولسی پرمختګونو په بدل کې تقدیر شي زنی حقوق او امتیازات ورسخه اخیستل کیږي
ستونزه دا ده چې د خلکو ته د دې په ځای چې امتیاز ورکړل شي خوستا کله کله له دوی سره یو ډول توپیری چلند کیږي مثلا د تشکیل په برخه کې خوست لمړی درجه ولایت ته خدا ده چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې خوست تشکیل راشي ترڅو په نورو بدلو برخو کې لاغینه استفاده وشي هم د قانون د حاکمیت په برخه کې هم د حکومت د حاکمیت په غزولو پرختیا کې
قومي مشر ګل احمد خان ګربزوی په دې ولایت کې قومونه ولسونو د قانون او امنیت د ټینګولو لپاره ډیر څه کړی دي
انتخابات په واخ کې په ډیر ولایت کې عسكر وی ته توزی دي میس په خپل خواشار بقیدا کور کړای دی وا دوم دا چې مواد مهادر په برا کې میس په قومي تړونی نه لري پاغي کې 15000 روپۍ په خرڅوي نه جریمه ده او بل دومره څه لای شه چې دولت پر ډیر مکلفیت پچار دی نه داسې چې ټول کورینا په کومونه وروچولای شي
مدني فعال کامل اکبری وایي چې په غونډو کې ټولنیز عدالت او د خزو د ونډې موضوعګانې هم تر ډیره شعاري او سمبولیکي دي
بس سمبولیک شکلونه لري د خزو د عدالت د لاسرورونو لپاره موږ د سوینو کنه چې په خصوص ولایت کې موږ په محاکمه کې څنګه لرو په قضا کې څنګه لرو او دا کوم برنامه چې د عدالت لپاره کار کوي دا هم فقط یو سمبولیک شکل لري او زما په نظر چې خزي باید په عدالت کې ونډه واخلي او خزي هم لکه څنګه چې موږ دلته قاضیان لرو او سرورونه لرو داسې زمونږ خزی په وظیفه باندې وګمارل شي دا غوښتنه به خشي.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې د خوست د قومونو او فعالانو غوښتنه پر ځای وبلله او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې خوست د اول درجه ولایت تشکیلات او دې پورې تړلي حقوق او امتیازات ورکړل شي، سره له دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو مخکې د خوست د اول درجه د ارتقا حکم صادر کړ، خو تر اوسه دې ولایت ته د اول درجه د حقوقو او امتیازاتو د انتقال لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. اوس هم 12:00 بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره.